السلام علیکم ازادي رادیو اورید د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست تایمی استاذ وای کڅام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دغه قول افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني ارامي نه لرلو له عمله ضروري نصیر احمد فائق د سرګندونی پورستوي کې په هله تشیع وګړو د بریدون په خبرګون کې په خپل ایکس پاډ لیکلي هغه ځاته کړي لبا د مرغا د نامناسب وضعیت ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې ده په داسې حال کې دا چې 13 اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدون او چاودنې وشو چې لامل یې وشمیر ملکی وګړو ته مرګ شوبله واوخته د عزیزي ګروپ مشر وای په پام کې لري چې پراتونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزي نن په خپل ایکس پاډ لیکلي دا پانګونه بعد د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې هغه زیاته کړي د انرژي د تولید په برخه کې بل 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغوري دوه لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بل سټیز اهداف وي ښاغلي عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به له 100 زرو ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پایل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پایل خبر هم ورکړی دی د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت چارلز ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو او یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلی دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په اکسپاډ یې خبر کړی لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا د وو ویشیویش پریکړلیک د پلی کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور وو د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوخی څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلی دي خو په کابل کې د خپل لیدونکو کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا اساسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د بریټانیا له چارلز ظفیر سره د خبرو پر مهال د بریټانیا او نورو ایسره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده د افغانستان باسکټبال ویلچیر میل لوبډله سبا لخبل سیالي سعودي عربستان لوبډله سره مسابقه کوي د لوبه بعد کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شي د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډله د آسیایي او اوقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه کې نیوزیلند ته او اویا د ودیش پر وړاندې ماته ورکړه د لوبه د تایلند پلازمینه بنکاک کې کیږي د افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربی اماراتو لوبډله هم شامل دي د پاکستان د ستري محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې پر ورځ ومنل شو د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي د چي استعفا کوي د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه پر ورځ منزور شوې و ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 موشي تر اوسه د قاضيانو د خپل استعفا دلیل نه دی روښانه کړی او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمته شته دوی اوس تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخي استاد عبدالعظیم صافی استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي کوم مسائل باید په پام کې ونیول شي
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د عادی لپاره ډیره مهمه خبره ده موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کې کودل شي همدغه چې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یو کورنۍ خیرازه وي یو کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره واستواري په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډیره مهمه خبره ده موږ تاسو مخکې له دې چې یو کورنۍ تشکیل شي یو کورنۍ منځته راشي موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري کوم ارکان لري د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وي دغه دوره څومره ارزښت لري دې مسایلو ته باید ډیره توجه شي د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کې ایښودل شي نو دا مقدماتي مسایل دی یو کورنۍ تاسو تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دوی ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترک ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پیژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي دغه دورې ته. او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل نصب او دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزاتۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، ترڅو دوی د بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزاتۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي ترڅو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل ترک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړی وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا، نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته له دې چې کورنۍ تشکیلېږي، یو اولته خویندې ورونه د دو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړئ چې ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کېږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوند نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، خور غټه یي، ورور وړکۍ یا برعکس هم دسي، د دو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې د دواړو جانبو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقد شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیرازه وي او یو ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خودشي، بنسټ سم کې خودشي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ ته راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کېږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې راځي په خبره پوهېږي او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترینه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې د دوی تهداب د فامیل صحیح نه خودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترې نه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ بیا نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې د مور او پلار کار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نکی او صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه خو مغه سره تربیه کیږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کشیر مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی په دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، ترڅو اولادونه ترېنه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کیږي، مشران په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، اته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ژوند پاکله یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې پخوا ډیر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي، او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي، او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد د نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه رضایت ده. کله چې رضایت موجود نوی اصلا اجاب و قبول نده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نده. نو طبعا چه در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیگی، یا در نور حوادث هم لری براتون که که نو مور پلار او در کورانه مشران کلا چه در پخپل زوانان و بانده سرپرستان دی ولیان دی، نو دوی باید دیر توجه که در خپل در زوانان و رضایت تا در خپل در زوانان انتخاب تا. البته که انتخاب غلط بی ورتده و پو حول شی چه زویا یا لورکی ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوی لري، او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي، او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کیږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پریکړه کړې، کوزدې کړې، په دې باندې کورنۍ پوه سوي هم دي. دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نه سي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کیږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بیرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح ارکان هغوی باید منستراولی او غوی باید منعقد کی. دا په دې معنی نه ده بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د ایجاب و قبول په اساس باندې منسترازی او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپل سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې، یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي، او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي، او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې، او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده، که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولی، ځکه دلته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زمونږ افغانان. اما که چېرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي، او دوی نشي کولی چې ګډ ژوند تشکیل کړي، او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استواره وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره وی لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چېرې دوه نفره د عقد د نکاح یو د بل سره ډیر تریخ ژوند هم ولري، اما سره جلا کیږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند، دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند، دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي، او بالاخره دا ډیرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کیږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف شي، هغه اساسي حقونه شي په کورنۍ کې مطرح دي، هغه د پښو لاندې کیږي، او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي. ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي، دا اساسي عوامل دي چې څیړل کیږي د یو جرم په جرمي حالت کې څیړل کیږي، او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کیږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد د نکاح منعقد کیدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالی منځ سره وړي، او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرام فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي، او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري. بیا
بله، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي، مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره امغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت، تاوتریخوالی، وهل ټکول او توهین ول وي. دغه ته استاد څومره بیا حق تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جار او جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حق؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کیږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کیږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیه نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پښو لاندې کیږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي، او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي، او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کیږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کیږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده، نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي، نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ، او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنی؟ چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ، د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسویه وي، هم سطح وي دوه طرفه باید یو دبل طولان دي مساویانه اقتصاد ولري مساویانه قائد ولري هم فطرت وي دارنګ هم نسب وي دارنګ کورنۍ دواړه هم کوف وي یا هم سوي وي دا هغه مسائل دي چې په راتلونکو کې د یو کټ ژوند ضمانت کوي کچېرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي نو په راتلونکو کې هم دغه عقد نکاح دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جارو جنجال وي، د مشر او کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه داسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت له لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل احترام نه وي نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاقو استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي تر څو اولادونه سالم وي، تر څو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغه بنسټونو ته، دغه ارزښتونو توجه ونه شي نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زموږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي؟ په غټو ټکو کې که راته ووایه.
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالمې وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په درېیم قدم کې کله چې عقد نکاح رسېږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنا چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم او ټول اوریدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبري وشوي. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کېږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودر چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي، اده پلان نکنه چې کمجوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه واتاس ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې مانه په برحالې کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یو عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي، زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوی ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړهونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړي؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف کو دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچۍ ګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو یا به کیلې خرڅو او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځته، ځکه چې یو څلوېښت کاره انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي را کړي. نو موږ ټول مصروفیت دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم را اخیستلی شو نه مغزه په ځای دي. حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض دي، وینې غوړ په مرض دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، موږ د دوی پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وی چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، د لاستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه. اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو د وزارت مخکې. خو دی اقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه، خو دا خبره هم نشته ده که نه. خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي، توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته، بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا د مونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي، ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زمونږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکوو درته. وایي هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ آمد بجنګ آمد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خواته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي که یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو مونږ استفاده کوو، او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه، په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا مونږ ته ژمنه شوې ده. او د کې دا خکارم دا ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکی خلک دی افغانستان دی ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته وایم 50% پنځه قوطې سګرېټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې دې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړي به زده ته لګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي. ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده، هغه بیا مستی خرڅوي، بیا شړومبی کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د ته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې، هغه ورته څو روپۍ دی ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت چې بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفور هم ټول په کور باندې هغه ورته ناستي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې د دغه ټول عمرات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فیلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیرو دلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تینه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سند آتش په توش په تو کې دی قرار لري، دا له مرزونو ډکم د دتم مخکې میارځو کو چې د زنګنو درد دی لري، د ملات درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوګونه به کاڼي. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شي کولای شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را پدی خوول ز خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده. دا نه حرام ده، نو بل شیر دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل. هلته به موږ چیغې وویل همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي داوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه وو چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده. او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زمونږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو. نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد او بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کومه، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو نو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه
دل گل بیا گلان ولی دی نو هر خوا افشارو نادی هر خوا افشارو نادی زک پرید بلبل دے گرد وغلو زیفو کی سپند منی بلد گرد وغلو زیفو کی سپند منی بلد اکورا جانانا اکورا جانانا سخل کابل دے گرد وغلو زیفو کی سپند منی بلد گرد وغلو زیفو کی سپند منی بلد ہر خوا چراغ دے ہر خوا چراغ دے خارو چلو بل دے گر بغلو زلفو کی سند منی دل گر بغلو زلفو کی سند منی دل اکورا جانانا اکورا جانانا سکھل کابل دے گر بغلو زلفو کی سند منی دل گرد وغلو دل کو کی سند منی دل دے
گرد وغلو زلفو کی سپند منی گل دے